بری دو به زبان پشتو همکارم قسیم سولمل با شما ارائه میکنم.
بله،
خوش آمدید.
سلامت و سهی من نکام جوید اسم زده ستاسو تخه او سلام بلند کوم د زده لري ټول ټول اوریدم کوته سات څلور بجې سولې یو بار بیا زما قسیم سولمل از ماده تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکی هلی په روانه خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي د افغانستان په ارتباط په قطر کې د پګواش لخوا د جوړې سوي غونډې په تړاو راپور اوریدلای سي. په دغه راپور کې اوري چې د دې غونډې ګډونوال تمه څرګندوي چې دا ډول ناستې وکړی سي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د تفاهم په برخه کې د یو بېطرفه بنسټ په توګه کار وکړي. نور مسایل هم څېړو خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې همدا سرټکی دا دی چې ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډېر ژر د الوتکو تولیدونکي اروپایي شرکت ایربس نه 114 الوتکې رانیسي. دا هم اوري چې راپورونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد وفادارو ځواکونو په لویدي ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم ښارګوټی نیولی دی. د هر څه لږ وروسته لومړی کورني خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا غیر رسمي ناسته د دویمې ورځې لپاره هم روانه وه. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چین ته تللی څو د یاد هیواد سره د امنیتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي او نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. پوره خبرونه د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمیر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره هم د قطر په پلازمینه دوحه کې روانه وه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې په غونډه کې مهمه اجنډا د سولې په راتلو، د جګړې په ختمېدو او همدارس د بشري او ښځو حقونو په ټینګېدو باندې د ګډونوالو ټینګار و. ښاغلی ځلاند وویل د طالبانو سیاسي استازي په دې غونډه کې ټینګار درلود چې د سولې د تامین لپاره باید د دوی مهم شرطونه افغان حکومت ومني. ښاغلی ځلاند د طالبانو مهم شرطونه، تر ټولو مهم شرط د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل یاد کړل. په غونډه کې د بیلابیلو ډلو 1500 کسانو برخه اخیستې او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړ څو له یاد هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ربانی به په دې درې ورځني سفر کې د نورو چارواکو سره د مهمو مسایلو ترڅنګ د افغان سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین په مهم رول هم بحث وکړي. خغلی مستغنی په خبره ده دغه سفر عمده هدف هم د افغانستان او چین ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا ده. کومې موافقې هم چې د چین او افغانستان ولسمشران پرې صلاح شوي په دې لیدنو کې ترې بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته ولاړ چې تمه ده د سلواغې په 13 په پاکستان کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا دریمه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. نړیوال بانک له افغانستان سره د 23 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. دغه پیسې د برکلی تړون نن په افغانستان کې د نړیوال بانک د رئیس رابرټ بابسام او د افغانستان د مالی او کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د نړیوال بانک له دې وړیا مرستو مننه وکړه او ویل چې یادې پیسې به د کرنې سیستم په پراختیا او د نغلو د بند ترمیم او جوړولو په سر ولګول شي. ورسته خبر هم دا چې د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه 155 خونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړی دي. ننګرهار د پوهنې رئیس اللهداد اسماعیل زینن په جلال آباد ښار کې په خبري کانفرنس کې ویل په خوګیانیو، سرخرود او خیوي ولسوالیو کې 950 خونکو ته نمرې ورکړل شوی او دا هڅې روانې دي. د ښاغلي اسماعیل زی په خبره دوی به هڅه کوي چې د ننګرهار په 10 ولسوالیو کې 4500 نمره ځمکه په خونکو وویشي. په ننګرهار کې شاوخوا 1615 لیسې، منځنۍ او لومړنۍ ښوونځي او همدارنګه 4 بابا مدرسې شتون لري چې په اته سوشل زرو څخه زیات الکان او جونې زده کړې تر سره کوي او زرګونه خونکي ورته روزنه ورکوي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمي او نړۍ خبرونه تر لنډې د مورستا صالح محمد صالح اوروي.
یعنی چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډیر ژر 114 بوئنګ الوتکه چې په اروپا کې تولید سوي رانیسي. وروسته له هغې چې اته ورځې مخکې د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د یوې موافقې له مخې له ایران نړیوال بندیزونه لري سول، ایران اوس له نړیوال انزوا څخه په وتو دی. د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د ایران په پارلمان کې د پرمختګ کمیسیون رئیس مهدی هاشمی د بندیزونو تر لری کېدو وروسته په لومړۍ لویه غونډه کې چې نړیوالو تجارانو هم پکې برخه درلوده وویل ایران شایي پراتلونکو دریو کلونو کې 590 الوتکو ته اړتیا ولري. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی نن خبر اعلان ته ویل تهران به د الوتکو د تولید لیر به شرکت سره پر جزئیاتو په دې باب خبرې وکړي. د ویل چې ایران لیوال دی د امریکا د بوئنګ الوتکو له تولیدونکو شرکت سره هم مذاکرې وکړي. د واشنگټن او نورو لویدیځو قدرتونو لخوا لګیدلو بندیزونو د ایران ترانسپورټي سیستم زیانمن کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل سعودي عربستان سره د امریکا دوستی تر بل هر وخت ټینګه ده. دوی ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په سوریه او یمن کې د جګړو له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. جان کیری د ریاست د سفر په پای کې دغه څرګندونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ل خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې ویل
The relationship between the United States and the GCC.
The خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
جان کیری په خپل خبرو کې ویل چې په سوریه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو هم بحث درلو. دغه راز یې په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هم پر نویو نظریاتو خبرې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومت د هغو شیعه یاغنه په وړاندې جنګیږي چې ایران یې ملاتړ کوي. د سوریه فعالان وایي چې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 35 کسان په هغو هوایي حملو کې چې ګمان کیږي د روسیې جنگیل وتکو کړي د سوریه په ختیځ کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وویل جټ الوتکو پرون د دیر الزور ولایت پر خاشم کلی چې د اسلامي دولت دلیا دایښ په کنټرول کې دی بمباري وکړه. دا ګرانه ده چې دغه اده د خپلواک سرچینو لخوا تایید شي. د دایښ سختريزي وسلوال د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو کنټرول لري. تیر اونۍ د اسلامي دولت دلی د دې ولایت مرکز ته نږدې پر حکومتي ځواکونو حمله پیل کړه. راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد او وفادار ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټی نیولې دی. دولتي تلویزیون نن د رابعه شارګوټی د بیرتنیولو خبر ورکړه. دا خبر په د بریتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د سر ادارې هم تایید کړی دی. د سر دغه اداره وایي چې د روسیې د هوایي بمباریو په مرسته او تر یوه حده د روسیې افسرانو په لارښوونه دغه پرمختګ شوی دی. د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره وایي دغه پرمختګ شي دولت په لوځ وکونو ته چانس ورکړي چې د ترکیې د سرحد خواته مخکې ولاړ شي. تر دې څو ورځې مخکې دولت په لوځ وکونو د لازقیه په شمال کې سلما شارګوټی هم ونیوه او یو شدید توپان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک شهر هم ځپلې دی. دغه توپان د دې سبب شوی چې په دغه شهر کې زیات خدمات په ټپه ودرېږي. د نیویارک والی اندریو کومو پرون په نیویارک کې اضطراری حالت اعلان کړ. دا د امریکا یو لسم یاله دی چې دغه حالت پکې اعلانېږي. په نیویارک کې پر غیر ضروري سفر بندیز دی او ترانسپورټي سیستم په ټپه ولاړ دی. د نیویارک شاروال بیل دی بلاسو له خلکو غوښتل چې پر سفر لګیدلې محدودیت رعایت کړي.
The travel ban is in effect until you
travel elana puri ba pratagratak bandiz nafiz bi zawalam pradetiki tingar wakram da tufan sarangwali ta pakatu khai da bandiz la wa ghazivi da muhimada che khalak da lagi dili mahdudiyat dranawai wakbi tar hugu che paitana bi da sidra
trosa padagu tufan ki da tulu kasano da mark da tulu su kasano da mark khabar warkal sawide
له خپل همکارانو نه په مننه چې د دې محل مهم او روسي خبرونه وړاندې کړل. کغواړي د خبرونه بیا وګوري یا واوري نو د ازادي رادیو په پانه کې ستا ادرس هم دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالبه باندې بشپړ راپور اوریدلای شي. لکه څنګه چې موږ خبرونه په سر کې وویل د پګواش په نوم کاناډای مؤسسې یوار بیا پرون او نن په قطر کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفین او د غرض له یو شمېر افغان مخاورو ترمنځ یو غونډه رابللې ده. د دې غونډې په اړه د یو تن ګډونوال ازادي رادیو ته وایي
تمام موجوده سیدی دی باسه خدای داس یو جوړښت زمينه برابر شي سیاغه به افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دی یو دریم ګډي جوړښت په توګه دی او په طرفه جوړښت په توګه باندې کارو کې
په همدې تړاو په تفصیل سره یو مرکه هم لرو. د هماره چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن چین ته ولاړی د دغه سفر هدف څه دی؟
شتا در این ملاقات ها دو طرف در مورد روابط دوستانه و گسترش همکاری های تجارت در ساحات اقتصادی، تجارتی، امنیتی و فرهنگی بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
په یو بل راپور کې د افغانستان له حکومت سره د یو سل اته ویشت میلیونو ډالرو وړیا مرستې چې نړیوال بانک کړې ده هم راپورونه درته لرو. که وختو نور راپورونه هم خپرو. په نړیوالو مسایلو کې لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسوله او د چین په ګډون درو آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو سوو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خپرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په سترو ښارونو کې د اف ام په 13.15 صفه خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته د پګواش غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي تمه ده چې په دې ناسته کې داسې یو جوړښت زمینه برابره سي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یوه بې طرفه بنسټ په توګه کار وکړي. دوی وایي چې د دې ناستې په لومړۍ ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو پر دوام خبرې شوې. د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام درلود. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي شبه داوي چې دواړه غاړې د خپلو مدرسو شرطونو څخه تر یوه حده شاته سي. زما همکار نجس حپی په دې اړه راپور لري.
تمدا چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې په هدف دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړی جوړښت زمينه برابر کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي هڅه کوي چې یو تفاهم ته زمينه برابر شي چې مطرح شوی شرایط دوه لوري ومني او د سولې خبرې وغځيږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان د یکشنبه په ورځ د قطر له مرکز دوحې څخه د ټلیفون له لارې ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا نه رامنځته شوي دي یا بحث به باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځېږي.
ښاغلي زلان وویل چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو په غځېدو خبرې وشوې. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 55 استادیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډیره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استادیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استادیو په خپل مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې سرې کرښې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یوه حده شاته شي. افغان کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل
د افغانستان دولت اوسمهال اساسي قانون یوه سره کرښه یاده کړې او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یوه طرفه لاره نه ده. ښه به دا وي چې دواړه لورې تر یوه حده له خپلو شرطونو یو څه شاته ولاړ شي.
خو د ښاغلي سعیدی په وینا که چیرې د سولې خبرې د حکومت له ملاتړ څخه برخمنې نه وي ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تېرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د دلوي اسلوغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل په قطر کې د پګواش مؤسسې لخوا د جوړې سوې غونډې یو تن ګډونوال فیض محمد زلاند وایي له طالبانو سره په پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د جګړو او ملکي تلفاتو پر بندېدو ټینګار وسو. ښاغلی زلاند نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې طالبانو په خپلو خبرو کې پر یو لړ پخوانیو شرطونو بیا تاکید کړی چې یو له دغو شرطونو څخه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش ټاکل دي. له ښاغلي زلاند سره د ازادي رادیو خبریال صفي الله ستانګزی مرکه کړې او ولې دا ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو له لورې په دې ناسته کې چا برخه درلوده او د هغوی درید څه و.
د قطر د ورځنی کانفرنس د طالبانو د سیاسي کمیسون د رسمي استازي او مشر پاستانګزی سه په استازولۍ پیل شو. دوی په ښکاره ټکو باندې جګړه وخندله او سولې د افغانانو لومړیتوب او د طالبانو لویه ستره هیله راغبرګه کړله. په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري، د تور لیست څخه د طالبانو ویستل او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل وړاندې کړل. په غونډه کې ګډونوال ګڼ داسې کسان دي چې په تیرو 14 کلونو کې وزیران پاتې شوي دي، لوړپوړي چارواکي او والیان دي.
استاد، د افغانانو عمده ټینګار په کومو کومو مسایلو وکړ؟ لطف کوئ په دغه مسله باندې چې کېدای شي تابان هم په هغه مسله باندې نن هم خبري وشي د ورځې په جریان کې او پرون هم وشي.
تر ډیره ټینګار په دې باندې وشي څنګه کولای شو د جګړې د دوړو ترمنز هغه مسایل مطرح کو کوم چې د دوړو ترمنز مدد او مشترک دي. طالبانو هم د افغانستان په خپلواکۍ دي ارزي تمامیت او د ملي حاکمیت په ساتلو او د افغانانو په خوخه باندې دي حکومت او دولت وجود ته زړه کړی او تاکید هم دا وسی بي دي واکه انحصار نه غواړي. دوی غواړي په افغان حکومت کې یا افغان راتلونکي سیاسي جوړښت کې ټول هغه لوري ځانونه وویني کوم چې اوس فعال دي په افغان سیاست کې، هغه که سیاسي دي که سیاسي ډلې پدې دي که قومي او سمتي جوړښتونه دي. تر څو موږ وکول شو دي ملي وحدت او د ملي یووالي مخینه هغه وساتو. ما تاکید دا موجود و چې جګړه باید ژر تر ژره ودرول شي، د سولې خبرې وغځول شي او نن په ملکی تلفاتو باندې د ځوانانو مېرمنو او بشري حقوقو باندې پراخ خبرې کیږي. د غونډې دویم ورځ په پای کې به کوشش وشي چې د ورته غونډو د غزیدو او د راتلونکو اجنډا او له باندې تفصیلی بحث وشي. تمه موجوده ده چې د دې بحث د دې ورځنی کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي. تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو له خوا نه رامنځته شوي دي یا بحث پرې باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلې هیلې هغه وغځي.
استاد، د دې ترڅنګ چې دغسې غیر رسمي ناسته د پګواش مؤسسې لخوا قطر کې جوړه شوې ده، تمه ده د تلواغي په 13 باندې په اسلام آباد کې بیا هم څلور اړخیزه غونډه وشي چې حالت مویل کې د طالبانو استازي به موجود نه وي، خو په میکانیزم به بحث کېږي چې څنګه دغه ډلې راضي شي او سولې تکینی. په دې اړه باندې هم آیا بحثونه شوي دي که څنګه چې رسمي هڅونه طالبان څومره راضي دي او څومره رسمي هڅونه دوی زړه کوي لدی پرته چې دوی په غیر رسمي ناسو کې ګډون کوي؟
پرون څه کوم خبرې سانیس صاحب وکړلې د طالبانو په استازولۍ باندې دغه څه خداسې معلوميږي چې طالبان ډیر تاکید کوي چې مخ دوی خپل بلوی کی ستونزه دي امریکایانو سره لومړی حل کی او بیا ورسره د افغان حکومت سره د خبرو مستکینی. د دې تر د دوی د خبرو په سخداسې معلومیدله چې د پاکستان افشار او د پاکستان غوښتنی کېدای شي دوه عمره ډیر وزن ونلري لکه څومره چې په دې ورځو کې ورته پروپاګاندا کیږي او د بحثونه څومره ګرم او تاوده جری لري. تر هغه چې دوی رسمي استازولي او رسمي ساندې سولې د خبرو په برخه کې او د سیاسي حلوزلو په برخه کې پرته ناستو کې موجود نه وي، دوی ته هیڅ هغه طالب استاد یا هیڅ طالب مرکچان سي د دوی د دفتر نمائندګي نشي کولای د باور وړ پیغام به د سولې په برخه کې ونه لري.
په قطر کې د پګواش مسایل خو د جولیسوي غونډې او تنګټونوال فیض محمد زلاندو چې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
و موریدل چې په قطر کې د پګواش مسئله لخوا د سولې په تړاو باندې یو غیر رسمي غونډه جوړه شوې ده چې په دې کې د افغانستان څخه یو شمیر مخورو سیاستوالو او د غرض د وسلوالو طالبانو ځین استازو برخه اخیستې ده. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې په پاکستان او افغانستان کې د افغانستان د سولې په تړاو باندې څلور اړخیزې غونډې هم وسولې او تمه کېږي څلورمه یې په د فبروري په شپږمه نیټه یو ور بیا په اسلام آباد کې تر سره سي. د همدې څلور اړخیزې غونډې یو برخه لرونکی یا یو هیواد چې په دې پروسه کې برخه لري هغه چین دی. راپورونه وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې چین ته سفر کړی دی په دغه چین سفر کې بل چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په خبرو کې د چین د اغیزو په اړه هم خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان د احمد شکیب مستغنی د نازادې ډوت ویل چې صلاح الدین ربانی به له چینایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په ارتباط باندې هم ځینې څرګندونه ولري. په ورته وخت کې د نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید له دغه هیواد یعنی له چین وغواړي چې پاکستان د سولې د پروسې په برخه کې رښتینی همکاري ته وهڅوي. اجمل تورمان او د موضوع نور جزئیات.
افغانستان په دې ورځو کې تر بل هر وخت زیات د امنیت او سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول چین همکارۍ ته لارې څاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د یک شنبه په ورځ په یو درې ورځنی سفر چین ته ورسید د دغه هیواد له چارواکو سره بلیدنې وکړي. د دغه وزارت د ویان د معلوماتو لمخې به په دغه لیدنو کې په څلور اړخیزو غونډو کې د چین پر رول چې د سولې د خبرو د ستونزو پرانیستون کې بلل شوی ټینګار وشي. شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له خپل چینایي سیال سره د لیدنې پر مهال د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به په دغه سفر کې د چینایي چارواکو په ځانګړي ډول خپل سیال سره د دوستانه اړیکو او د امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. دغه شنبه په څلور اړخیزه غونډه کې د چین له رول څخه ستاینه وکړي او په دغه پروسه کې به یې د رول د اغیزمنتیا په اړه خبرې وشي.
چین ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سفر په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی په همدې روان لمریز میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو په اسلام آباد کې جوړ شي. هغه ناسته چې کابل ورنډی راتم لري او په خاطر دی یو شمیر افغان چارواکو ویلي چې د امریکا ترڅنګ چین هم د حقوقو اړیکو لمخې چې له پاکستان سره لري کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې خرول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې دغه سفر د حق اندېښنو پاړه دی کوم چې افغانستاني د سولې په خبرو کې د پاکستان د صداقت پاړه لري. د چارو کارپو فرهاد هاشمی وایي چې
پاکستانیانو ترک می وینم همیش منفعت خود را در منازعات فعال منکر.
څنګه چې مولدلی پاکستانیانو تل په سیمایزو ستونزو او جګړو کې خپلې ګټې لیدلې، چین ته د افغان پلاوی سفر خای د دې لپاره وی چې چینایان په دې باور کړي چې د افغانستان له دریز نه چې دغه هیواد د ملي ګټو په خاطر د هر کلای وکړي او هغه پښتنې چې په دې اړه له چینایانو سره مطرح دي د سولې د خبرو تر پیل د مخه جواب تر لاسه کړي.
دا معلومه نه ده چې افغان پلاوی بل دغه سفر نه هغه څه تر لاسه کړي او کنه، کوم چې کارپوهان ورته اشاره کوي. خو مخکې تر دې چین د افغانستان د سولې په برخه کې خپل همکارۍ ټینګار کړی دی. د دې ټولو سره سره د چارو کارپو فرهاد هاشمی وایي چې چین د پاکستان لملاتړو څخه دی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر باید له دغه هیواد وغوړي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې خپل ګټو پسې ونه ګرځي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوسم یو بل مطلب راخلو. نړیوال بانک له افغان حکومت سره د یو سلو اتوویشتو میلیونو ډالر وړیا مرستې اعلان وکړ. د دغه مرستې تړون نن په افغانستان کې د یاد بانک د رئیس او د افغانستان د مالی وزیر لخوا لاسلیک سو. د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویل دغه مرسته به د کرنې د سیستم په پراختیا او د نخلو د برښنا د بند په رغولو او پیاوړي کولو ولګول سي. د نړیوال بانک رئیس ویل له دې مرستې هدف په افغانستان کې د برښنا او کرنې پراختیا او د بېوزلۍ کمول دي. زما همکار خان محمد سیند د غونډې ورغلی وو پاړه دغه راپور چمتو کړی.
افغان چارواکو وویل چې د نړیوال بانک د یو سلاته وشتو میلیونو ډالرو لمرسته به 15 میلیونه ډالر په هیواد کې د کرنې د سیستم په پراختیا او 3 میلیونه ډالر به د نغلو د برېښنا د بند په ترمیم او د تولید د ظرفیت په لوړولو ولګيږي. د دې مرستې تړون د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی لاسلیک کړ. خاغلی حکیمی د اعلان شوې مرستې او د هغې د لګښتونو د ځای په هکله وویل.
قیمت مجموعی ای تفاهم نامه 128 میلیون دلار است که به دو پروژه تخصیص
شده. دادی تفاهم نامه مجموعی ارزښت 138 میلیون دلار ده او دو پروژه ته ځانګړی شوی. یوه یې د کرنې د پراختیا لپاره د اوبو لګولو او بله یې د نغلو د برېښنا د بند د ترمیم او ظرفیت لوړولو پروژه ده. دا پروژه به ډیر خلکو ته د کار زمینه برابر کړي.
خاغلی حکیمی وویل د نغلو د برېښنا بند اوس مهال 50 میگا واټ برېښنا تولیدوي او د ترمیم او پیاوړي کول وروسته به دا اندازه 15 میگا واټ ته پورته شي. د کرنې وزارت چې له دې مرستو ورته 15 میلیونه ډالر ځانګړي شوي، په ټول هیواد کې به د اوبو لګولو پر سیستمونو، د کرنې په پرمختللو وسایلو، د بزګرو د ظرفیتونو په لوړولو او داسې نورو کرنیزو چارو ولګیږي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وویل چې د دې مرستو له مصرفېدو سره به د اوبو په ضایاتو کې 15% کموالی او په حاصلاتو کې به 15% زیاتوالی راشي. د دا هم وویل په دې پروژو کې به خلکو ته 15,000 کاري زمینې هم برابرې شي. د کرنې وزیر دا هم وویل په دې مرستو به د 2016 څخه تر 2019 میلادي کال پورې د اوبو لګولو 160 شبکې فعالې او په زرګونو هکتار ځمکه به تر اوبو لاندې شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرت بامسام وویل له دې مرستو یې هدف دا دی چې په هیواد کې کرنه پراختیا ومومي او د برېښنا تولید اقتصادي وده ګړندۍ کړي.
The additional grant to the on-farm water management program
دا اضافي مرسته به د اوبو لګولو د مدیریت په تشکیلاتو کې په لومړي فاز کې ګڼو بېوزلو خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
خاغلی باب سام وویل نړیوال بانک له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د کرنې د پراختیا او داسې نورو برخو کې د مرستندویو هیوادونو د شاوخوا 8 میلیارد ډالر ژمنې اخیستي او هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغانستان لپاره نورې مرستې هم جلب کړي. خلک وایي په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د هیواد پر بیارغونه په سلګونو میلیونه ډالره ولګېدل، خو په ډېرو برخو کې دغه مرستې پر ځای ونه لګېدې. د چارو پوه عزت الله بری په دې نظر دی چې افغان حکومت دې د دې پروژو چارې په جدي توګه وساري او د درغلیو مخه دې پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادي رادیو څخه واوریدله. اوس مې بل مطلب راخلو. د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د نور کلونو په پرتله د افغاني طبي بوټي یا گیاو صادرات نور هیوادونو ته 11% زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې یوازې د سږ کال په شپږو میاشتو کې د نږدې 28 میلیونه ډالرو په ارزښت بوټي نور هیوادونو ته صادر شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤلین هم تاییدوي چې افغانستان د دا ډول بیلابیلو طبیعي بوټو درلودونکی هیواد دی چې ګڼو بهرنیو هیوادونو ته هر کال صادریږي. ابراهیم صفی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د صادراتو اداره وایي چې د افغاني طبیعي ګیاو یا بوټو صادرات د نورو کلونو په پرتله سخت کال بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، هند او یو شمیر نورو آسیایي او لویدیځو هیوادونو ته زیات شوي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله د صادراتو په برخه کې 11% لوړوالی راغلی دی. د دغه ادارې د صادراتو د پراختیايي څانګې مسؤل عبدالسلام منیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي په مجموعي ډول زموږ د صادراتو وده 1492 کال ته په کتو 11% ده چې اوس موږ په لویو پلانونو کار کوو او موږ په دې هڅه کې یو چې نورو هیوادونو ته د خپلو صادراتو او د صادراتو د کیفیت ښه کول پرمختګ وکړي او د نړیوال بازار د غوښتنې سره سم خپل صادرات عیار کړو او په راتلونکي کې به ان شاء الله زموږ پلانونه د پرمختګ جوګه وګرځي. ښاغلی منیر وایي ګایاوي یا بوټي چې په افغانستان کې په طبي ډول پیدا کیږي په نورو هیوادونو کې خو لومړی کم تر سترګو کیږي او کوي هم د افغانستان طبي بوټي ورڅخه ښه دي. او خو د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې تر ډیره له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته هنګ او شیرین بوی په نوم طبي بوټي دي چې په ټوله کې 40 ډوله طبي بوټي نورو هیوادونو ته صادریږي. دوی وای چې دغه طبي غیابی د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په طبي توګه پیدا کیږي او تر ډیره له دغه بوټو نه د یونانی درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه وسرت د طبي سرچینو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده د یاد بوټو د صادراتو په اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
البته
گیاهای دی وی البته هغه طبي طبي غیابی هنګ او شیرین بویا دي چې ډیر صادریږي. په مجموعي ډول شاوخوا شل ډول بوټي دي چې تر ډیره هنګ او شیرین بویا دي چې له افغانستان نه بهر ته صادریږي. هند، پاکستان، چین، عراق، ایران، سویډن، دوبی، جرمنی او استرالیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه ورته زعفران، کنجد، سپلنه، د ریحان تخم، اناردانه او یو شمیر نور بوټي صادریږي. د دغه طبي بوټو پلورونکي وایي که دولت دغه برخه ته وده ورکړي او پام ورته وکړي نو دا به د افغانستان لپاره د عوایدو یو ښه سرچینه وګرځي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې راپور سره د خبرونې دوم نیمایي ته ورسېدو. ساعت 4:30 بجې د یو اربع لنډ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
نړیوال بانک له افغانستان سره د 128 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. چارواکي وایي دغه پیسې به د کرنی سیستم پر پراختیا او د نغلو بند پر رغولو ولګیږي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ځینې فعالان له حکومت غواړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید مجازات شي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نن چین ته ولاړ ترڅو له دغه هیواد سره د امنیتي، اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې تر اوسه 150 ښوونکو ته د کورونو جوړولو لپاره مځکې ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان اړتیا لري د هغو سخت دریځو شبکو په وړاندې جدیت وښيي چې په خاوره کې فعال دي. ایراني چارواکي وایي تهران په پام کې لري ډیر ژر 144 بوئنګ الوتکې چې په اروپا کې تولید شوي رانیسي. د سوریه فعالان وایي چې د نوو ماشومانو په ګډون لشت لره درش پته کسان په هغو حملو کې وژل شوي چې ګمان کیږي د روسي جنگي الوتکو کړي. بل خو راپورونه وایي د سوریه ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونو په لویدیز ساحلي ولایت لازقیه کې له یاغیانو یو مهم شارګوټ نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عربستان سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت ټینګه ده. او یو شدید توپان چې د امریکا د ختیځ ساحل زیاتې برخې نیولې نیویارک شهر هم ځپلی.
د سپورت ورځنی هنداره.
د تکواندو ملي ټیم د جنوبی اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه سیالۍ کې 5 نجونې، 8 نارینه لوبغاړي، 3 روزونکي او یو لوبسار ګډون کوي. دوی وایي موږ خپل ټیم ته نوي لوبغاړي انتخابوو او دوی ته تمرینونه د بهرني او کورني روزونکو لخوا ورکول کیږي. د جنوبی اسیا یا سیف گیم سیالۍ د فبروري میاشت په 13 په هند کې پیل شوې او د افغانستان د تکواندو دو ملي ټیم به په دغه سیالۍ کې د ګډون په هدف د فبروري په 3 نیټه هند ته لاړ شي. د افغانستان د سکی فدراسیون مسؤلین وایي چې په بامیان ولایت کې د سکی سیالۍ دوام لري. د سکی فدراسیون مشر داوود کارګر نن ازادي راډیو ته وویل چې د سکی سیالۍ د افغان لوبغاړو په ګټه دي. ښاغلی کارګر زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د هیلپ دفتر په مرسته جوړې شوې دي. ښاغلی کارګر زیاته کړه چې سکی سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی روان دی او ټاکل شوی دغه سیالۍ پر کې میاشت کې ترسره شي. د سکی سیالۍ یوازې په بامیان ولایت کې ترسره کیږي. او د افغانستان د جدو فدراسیون مسؤلین وایي چې د جنوبی آسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د جدو فدراسیون مشر زکریا اسدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې 12 لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. دغه سیالۍ په هند کې د فبروري له 6 څخه پیل شوې او د فبروري میاشتې تر 14 دوام کوي. ښاغلی اسدی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي په دغه سیالۍ کې خوځلېږي. اسدی زیاته کړه چې مخکې هم د جدو فدراسیون مسؤلینو د جنوبی آسیا په سیالۍ کې 2 مقام خپل کړی وو. د خبرونو پای
له مرزی احمد زینمو د افغانستان د محل سپورتي خبرونه واردل. دا او د افغانستان سیمه نړۍ اړوند نور خبرونه هم سمش پر وی پانه موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کامه آدرس دی.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته ورسول او د چین په ګډون درو آسیایي هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. ټاکل سوی چې جان کیری به په لومړي سر کې لاوس، بیا کمبودیا او وروسته هم چین ته ولاړ سي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځي آسیا د ټولنې غړي دي. کیری به په دې سفر کې د هغې لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندر کې د لمسوونکو اقداماتو پر سر راپورته سوي دي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستی ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستی تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کیری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کیری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارشا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی ده چې جان کیری به د ختیځې آسیا درې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکېچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمېر هیوادونه د دغو لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعاوې کوي. چین د کمبودیا په شان دغه ټولنه پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال اې د دې ټولنې مشري په غاړه و، دې ته اجازه ورنکړه چې په دې برخه کې یو ګډه اجماع رامنځته شي. جان کیری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جان کیری به پیکینګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د هیواد د لمسوونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
اخوا د امریکا ختیځ د ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلې دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په نیویارک کې ډېرې لارې او پلونه بند شوي، په زرګونه الوتنې لغوه شوي او په زرګونه کورونه هم له برېښنا بې برخې پاتې دي. تفصیل یې د نوریاس نوری په یوه بل راپور کې اورو.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سخت ځپلې لمنې تر نیویارک ښار پورې رسیدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والی اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یو لسم ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاری کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلې دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسو په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه پنځم ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. د درنې واورې ورېدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوی دی. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیو جرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ختیز زینو برخو کې 102 سانتي متر واوره ورېدل چې لامل یې په زرګونو کورونه له بریښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوی دی. په واشنگتن کې چارواکو له پرون رئیس د پلازمینې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کیږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کیږي چې زیان به هم له 1 میلیارد ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
اوسم په پاته برخه کې د ورکوسو دوستانو او عزیزانو د پلټنې خبرونه اورو.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، زما سلامونه ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 903 شمېرې له لارې موږ ته خپل اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایي. دا ځکه چې کله د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، هغه تلیفونونه چې ازادي رادیو تر رسیږي او د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې ثبتيږي، کنه مکمل وي نه نشرو. نو ګرانو دوستانو، په مکمل پیغامونه ازادي رادیو تر ولېږي. د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پریښي او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واره بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګي است. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه درې تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. دغه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. یو نفر دی په نام د خلیل، دا دوه کاله کېږي چې دلې زموږ سره دی، خپل ځای نسي. د هر چا چې دی مهرباني دی وکړي د ټلیفون په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي. 0000443461. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم: 0000443461.
سفر ده هر چا چې دې ما سره دې تلیفون په دغه شماره تماس ونیسي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. جزید ولایت کې ابو بکر مصالح ما یو الک پیدا کړای دا د تاج محمد په نامه باندې او افغانستان عمر لري دلته تلارې به کې اکا دا هغه څنګه کله ورخې وایي نو چیرې دا د ما تاج وو ته وایاس زبای دو علاق فلاس باندی وارکم سپر و سپر شپال سلور اتا یو شپال سپر و شماره یو زلی بیا وایم سپر و سپر شپال سلور اتا یو شپال سپر و برای ما شماره ده که چیر دلار یا دلتا اکرای دنگوی کلوش خودای شماره دیر پتلیوار باندی وای یا دو شماره ما تا وای از سوکا باندې زما د شماره نمشته کوم خدای په امان نور وخت نه ضایع کوم خدای په امان.
انو زه زو دین د بطرسته ولا د بل مغادو له سوالي اقتصادي سره په تماس یم. ما سره یو نفر دی د کندهار دی د 15 د شاله کیږي د دغه وزه د ګلزار زو د کار سره یې زه او یا ورونه یا کومان دی اجزا په دغه شماره معلومات ځانګړي وو. سفر او سفر او شپاز و دری
پنځه دری سپر پنځه پنځه نه اته و سلام. ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 22 24 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ازادي رادیو د سهالوونه د ماقام تر او بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار وار سې دغه تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زمانم ملا سخیداد زاد سرپل ولایت و خیرآباد ولسوالی. زما ورور امیدالله نمیدی لخ کارا چیزی چی دینا درک دی مارا دغا درک دفار دا اختش مارا دا در قوم چی تیر خط کی آقا الله بری سپر دوار و دول سپر ناکیا آگیا بیا دیم ووایم دوارا سپر دوار و دول سپر ناچا اویا دا غزما پیغام دی. سلامونه دی درور سیدی.
السلام علیکم. زموږ یو یاد کندهار څخه خبرې کوم. زموږ د امر دی اسد الله په نام دی د خاکریز په لسوالی کې د درې میاشتې کې چې نه لره کښو دی هر چاته کبه دا په حق له معلومات ما ته په دغه شمیره زنګ راوي. سپر اویا 8500 بیا شمیره سپر و سپر اته پنځه سپر سپر شپږ یو نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم فضلي حقي د هلمند ولایت د لشکرګاه مرکز څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. ما د نیکه زوی دی د ضبط نامه دی یوولس سلاش یوولس میاشتې کېږي چې ورک دی. د پلان مې ډاکټر محمد لال دی که د هر چا سره معلومات وي او یا څوک به خبر وي په دغو اړیکو باندې زموږ سره اړیکه ونیسي. سپر و سپر پنځه نه سپر دوا څلور و څلور بل نمبر دی سپر و سپر درې درې سپر پنځه پنځه دوا اته.
بله السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما زوی ورک شو د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي د قندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. نو زه هیڅ معلومات نه لرم. هر مؤمن مسلمان ورور ته د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري ما ته تلیفون وکړه. زما تلیفون شمیره ده 0 او 5 2 9 8 3 9. د زلبیا تلیفون شمیره تکراروم 0 او 5 2 9 8 3 9. وسلام به احترام سلطه سره دي په ژوندۍ بڼه د ازادۍ راډیو یو جهان منن. السلام علیکم.
زما سره قاری عبدالستار د حجیم عبدالکیم اخون صاحب زویم.
او د زما یو حکایت چې د حاجی مدوکی ماخون ور دی د حاجی مغفور اخون دی نو کچيري دغه معلومات حاجی مولوی فضل صاحب منیږي چې لري سړی دی چې ملادی په ملایي باندې ملایي کې وزمر سره کړی کچيري دغه معلومات مومن مسلمان په څیر دی ما ته دغه شمیره باندې زنګ وی یا کی خبره کی چې پروبا چې په هڅه و شپږ دوا انځه درې شپږ خدای دې لپاره کړه معلومات د هر چا سره وی زموږ سره دې معنا په دغه شمیره تماس ونیسي یا دې دغه دغه ته خبر وکړي چې موږ سبي معنا یې ځواني وکړي زموږ سره خبر وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه همایون مروت د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د اکازین فضل محمد د فضل محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لاس کاله کیږي د کورونا نادرکه شو دی کدی خپل زما زغ اوري او یا بل څوک د دفع اړه معلومات لري د مهرباني د مخه دی ما سره پلا دی مارا تماس ونیسي د ټلیفون شماره 0 او 9 او 3 1 3 3 د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 او 9 او 3 1 3 3 3 مننه ازادي رادیو.
السلام علیکم. زه د المند ولایت څخه خبرې کوم. کلا د ولسوالۍ ما خپل باري نیمې زما موږ یو کری برک ده د ابراهیم جان په نامه دی د جلال جان زوی دی نوار مسلمان ورور چې د ما زغوري زغ ور معلومي مرتدی په دغه شماره خبر راځي 0 و 0 3 و 4 7 و 0 یا نه پینځه. السلام علیکم.
وایه پیغام تاسو په پردم زما ورور دی چې محمد تجی کبوان نیزي مخ ته بکندار شرم کوي دا یو نه شیږي دا ثابت تکلیف ته کباله ورخ دی هر ور ته کوم معلومات دی په دا شمارا جن مستزان وي 0 و 0 3 5 5. السلام سلام ته کرام.
السلام علیکم. زالی محمد د پکتیا ولایت د زرمت لوړسوالینه د ورکو ځان پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور قانون د زادي اټکاله د مخلو کور وتل او به درکه شوی دا ما ورور زادې خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پېژني پښتو زادي درمیانه قد لري ترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګوتې مخ زخمي شوی د تکګر وغه شوی دا کله زما غږ په خپل اوري او یې د دیوالان اوري مانوی ورورې لمخې دی پلان د شمار اړیکې څنګه کړی او خپل درې لکه افغانۍ جایز ترلاسه کړي. دا اړیکې شمیرې دي 0 و 0 3 3 3 3 خپل شماره ده 0 و 0 1 5 5 5 5. د خدای په امان.
زه جبار کوچه د کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ یو سنجره یو راته حضرت نیمیږي محمد ولی زوی د درې میاشتې کیږي دا ثابت تکلیف له کبله څخه نادره کده هر څوک معلومات په دې حاله ولري بیا په دغه شمیره زنګ راته ووایي 0 و 0 3 3 5 5 5.
رحمت احمدی ما هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کیم. زما یو د کاکا زوی دی دوه کاله کېږي چې له کوره نه درکه دی په چا سره پاتې وي یا زما غږ دی خپله اوري ما سره دته همدې شمېرې اړیکه ونیسي ټلیفون شمېره مې ده 0 و 0 3 2 3 4 یو ځل د ټلیفون شمېره بیا اعلانوم 0 و 0 3 2 3 4. په چا سره معلومات ما سره دته همدې شمېرې اړیکه ونیسي بیا دې خپله شمېره ترلاسه کړي. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی ورور چې دا زمر دا د شمشه د یو خړې مورخ دی غلا نبی احمد زوی دی دا شپږ وکاله کیږي چې چا دا درک ور معلوم نه ورور په دا لمبه کې مستزان وي ورور خپل شرینی دی ماشه د شمشه د غلا نبی احمد زوی دی دا اسماعیل فکر دا قاضی دی ورور تاسو پیغام دی. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاد کریم د پکتیکا ولایت مساخان له ولسوالۍ تاسو زامت تر کوم دی ما یو ورور ورکده د سبب لا په نام باندې تیرو کلور کلو یې سره ورکده انځل سکالا عمر د خیت خی سي د کرچا ته د بیاکل معلومات د ما دی ورور ټلیفون نمبر مې د 0 و 0 3 1 0 3 بل نمبر د 0 و 0 3 5 5 9 اتش پی ته پنځه کار چاته بیا کوم معلومات مهرباني لو وجد ما ته تلفون وکړه.
السلام علیکم، زه محمد نصاد د لغمان ولایت دولتوالۍ دولتان سره تماس کوم. زمونږ سره په نوم د محمد عیسی بند سید اکبر باندی د کراچۍ ښار نه پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. چا ته هم معلومات وکړي نو موږ ترې په دې نمبر راډي کوو کې صفر افتاده پنځوسی چې صحاب نصد دستشار دیم نمبر دغه دی صفر افتاده داس یو دو صفر چلهس. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت ګیلان دی ولسوالۍ د رسنی د اوسیدونکی یم. زما لوی سید رسول ده، د پلار نوم یې رضا محمد ده. له ایرانه مې تماس نیولی ده. زه د ازادي راډیو نه دا خواهش لرم، دا التماس لرم چې دا د ازادي راډیو د زما پلار کله زنګونه ورته وایي او زه بعدې وړ زنګ ورته وښم پیغام ورته ثبت کوم. زما یو ورور ده، اتلس کلن نولس کلن ده، تقریبا دا څلور پنځه کاله کېږي چې له کورونا درکه شوی ده او هېڅ حال او معلومات یې نه کېږي. زموږ کله کله هر وخت زنګونه ورته وو د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو ته زنګونه وکړو چې مثلا امي ورور پیدا شي یا په دې کښې داسې خلک پیدا شي زنګ را ته ووایي دا زما پلار ته زنګ ووایي زما پلار په سپینه هېره په سپین دغه باندې دی وروره ظهیر کښې یار یوې خوا ته وځغلوي بیا یې بلې خوا ته وځغلوي. نو دا له ازادي راډیو چې زه ډېر خواهش لرم چې دا دا چمونه او دا خلک دا خلکو ته دا سړی باید ووایي دا خبر چمونه مه کوي او که چېرته چا ته مشخص معلوم وي یا آل باندې لري یا کوم درک ورته وي زنګ دې ووایي چې هر څومره شیرني غواړي هر څومره جایزه غواړي هغو ته به یې ورکړو. او دا چټي چټي زنګونه دا شیان دا خوند نه کړه او هر چا ته که معلوم وي یا دغه وي پنځو زره روپۍ هغه سړي ته زه ورکوم چې دا ورور دې ما ته په لاس را کړي. زه ډېر خواهش ډېر خواهش له د ازادي راډیو چې لرم چې دا زما پلار مثلا په زنګونه ورته وایي زه خپله اوس په ایران کښې یم، له ایرانه مې زنګ یو تماس نیولی ده. نو ډېر ډېر سلامونه او د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته وایم. السلام.
ګران وروره، دا دی د تاسې تلیفوني پیغام مو خپور کړ. دغو اوریدونکو ته مونږ په وار وار ویلي دي چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدي چې د ازادي راډیو محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه تاسې د کورنۍ غړي دوستان او ملګري پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم د دغو دوستانو څخه هیله کوو چې د ازادي راډیو اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د روزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ د خود کلي سره د سره په لین کښې یم. زما یو اکا و چې د میراب اکا په نامه باندې و، بایغز ولایت ته تللی دی. بچان یې نه درلود، تلله زوم یې درلودی، د زوم نوم یې زده دی چې خدای داد نومېږي. که چېرې هر چا ته د دغه معلومات وي یا د زموږ غږ اوري او په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي، صفر اووه صفر پنځه شپږ بیا اووه بیا نه دوه واره درې. بیا یو ځل یې شمېره وړاندې کوم، صفر اووه صفر پنځه شپږ اووه اووه نه دوه واره درې. السلام علیکم، هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي چې د بایغز په ولایت کښې وو، میرا پاکا نومېدی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامونی کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ.
سلام و وقت